اخستی دی
په څو شیبو کې اونیز پروګرام نور بس دی شکست سکوت پیلېږي اوس 12:00 بجې دی د مهمو خبرونو لنډیز له صفی الله ستانکزین
امر الله صالح وای امریکا کې د سفر پر مهال واضح شو چې پاکستان په خبرو کې افغان حکومت خو په عمل کې له طالبانو سره دی د میدان وردګ ولایت چکاو سید آباد ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې دي امنیه قمندان سمنوال مصطفی مایار ازادي راډیو ته تایید کړ چې دا ولسوالۍ تر درنو جګړو وروسته طالبانو نیولي او ورسره دیرش افغان سرتیري هم ژوندي د طالبانو لاس ته ورغلي په بلوچستان کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر عبیدالله کاستی بې درکه شوی دی عبیدالله کاستی کوټې ښار ته نږدې له کوچلاغ سیمې څخه د نامعلومو کسانو له لورې تښتول شوی عوامي نېشنل ګوند د خپل دغه مشر د بې درکه کېدو پر ضد د اعتراض په دود د کوټې ژوب او کوټې چمن ترمنځ لویې لارې بندې کړي د برېټانیا د روغتیا وزیر وروسته له دې استعفا ورکړه چې د کورونا د مقرراتو د نه رعایت عکسونه خپاره شول د برېټانیا سان ورځپاڼې د روغتیا وزیر مات هنکاک داسې عکسونه خپاره کړل چې په خپل دولتي دفتر کې له خپلې یوې مرستیالې سره په غېږ روغبړ کوي او د یو بل مخونه ښکلوي او د ایران رهبر آیت الله علي خامنئي تر 15,000 ډېر بندیان وبخل
نور بس دی
شکست سکوت
السلام علیکم ازادي رادیو ته شرغلاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام نور بستي یا شکست سکوت خبريږي زملالي بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي د خبرونی په دې برخه کې موږ په د کوچنیانو په زور د ودولو یا په کوچنی عمر د ودونو په اړه باندې خبرې کوو زموږ د خبرونی لمړی میلمنه ډاکټر نازدانا پکتیاواله ده چې نسایی او ولادي ډاکټره ده او همداراز جمیله عظیمی صاحب چې حقوق پوه ده او مدافع وکیل ده له هرات ولایت څخه به نن په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون کوي د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف وایي تر 13 کلونو کم عمر کرسمه میوی که غیر رسمی د کوچنی عمر واده دی د دې ادارې د معلوماتو پر اساس په افغانستان کې د کوچنیانو د ودولو دود تر هلکانو نجونې ډېرې اغېزمنوي او په دې هېواد کې 50% نجونې تر 19 کلنۍ مخکې ودول کېږي د نجونو د ودولو ډېری عمرونه 15 او 14 کاله ښودل سوي دي که څه هم د نړیوال بشري قانون له مخې 18 کلن انسان بالغ وي خو د افغانستان د قانون له مخې نجلۍ د مور او پلار په رضایت سره کولای سي په 14 کلنۍ کې او هلک کولای سي په 18 کلنۍ کې واده وکړي خو د بشري حقونو نړیوالې ادارې دوامدار راپورونه ورکوي چې په افغانستان کې جبري ودونه ډېر دي او په کوچني عمر نجونې واده ته اړ ایستل کېږي نن پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې دا ډول ودونه نجونو ته د دوی روغتیا ته په ټوله کې څه ډول زیان رسوي او دوی له څه ډول روغتیایي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ کېږي د خبرونی لومړی میلمنه ډاکټر صاحب نازدانه پکتیاواله لمر سره پر لیکه ده پکتیاوال صاحب ډیر مننه چې راغلی
مننه تاسو نه مننه تاسو نه کوم چې فرصتو ما شاید کې تاسو شو کوم چې تل په طریقه خپل معزز اوریدونکو ته خلکو ته آگاهی ورکړو تر څو چې دوی وکړای شي چې خپل ځلکه په خپل وخت او زمان باندې واده کړي
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې تاسو وخت وایستئ لومړی پښتنه به دغه درڅ وکم چې تاسو د خپل کار پر مهال باندې د دا ډول تجربو سره مخامخ سوي یاست چې نجونې له ډیرو روغتیایي ستونزو سره تاسو ته راوړل سوي وي ځکه چې په کوچني عمر باندې واده سوي وي
بله هو دا وخت ډېر زیات خصوصا چې موږ د زونه جنوب شرق پکتیا ولایت خوست پکتیکا او لوګر ولایت کې وخت ډېر زیات دی نه په ټول افغانستان کې دا خصوصا په دغه ولایت کې خو بیا اندازه ډېر زیات دي دا څنګه عرف عنعناتو کلچر او د بلې خوا نه د خلکو عدم آګاهي دغه اسباب دي چې دوی که مخکې له دې نه چې ماشومان د خپل قانوني سن ته ورسېږي یعنې 18 کلن چې دوی د مجبوریتونه د خراب اقتصاد له کبله او یا دا چې مثلا نه پوهېږي دا کارونه ترسره رسوي
بله ډیر مننه ډاکټر صاحب اوس هم د خپلې دوهمې میلمنې پر لور ورځو جمیله عظیمی صاحب چې حقوق پوه ده او د بشري حقوقو مدافع وکیل ده عظیمی صاحب ډیر مننه چې تاسو موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ
سلام علیکم، وقت شما بخیر. سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما و همه شنونده های عزیز. جمیله عظیمی هستم، تشکر که معرفی کردیم. وکیل مدافع هستم از ولایت هرات افغانستان.
ډیر مننه ستاسو څخه هم چې وخت مو وایستی. عظیمی صاحب، زموږ لومړی میلمنی ډاکټر صاحب نزدانه پکتیاوالی اشاره وکړه چې نجونې په د ځینو لاملونو له کبله په کوچني عمر باندې ودیږي چې اقتصادي ستونزې دوی یادې کړې او دودونه یاد کړل، ناوړه دودونه. ستاسو په نظر نور څه لاملونه دي چې نجونې په کوچني عمر باندې ودول کیږي، او په ستاسو په نظر دغه ته څه د حل لارې موږ لټولی سو؟
تشکر. سلام مجدد خدمت مهمانای عزیز دگی شما، دکتر صاحب و همکار دگی. در رابطه با ازدواج زیر سن اطفال اگر خواسته باشیم صحبت داشته باشیم، ما خود در قانون مدنی افغانستان سن ازدواج که تعیین شده برای دختر 16 ساله هست و برای پسر 18 ساله هست. متاسفانه مسئله ای که اصلا رعایت نمیشه، یعنی بحث ازدواج در سن قانونی هست. ازدواج های زیر سنی که بنابر مصلحتی که پدر فکر میکنه برای دختر هست در نظر میگیره، متاسفانه عواقب بسیار زیادی داره. اگر به لحاظ اجتماعی فکر کنیم، به لحاظ جسمی، روحی، روانی، به لحاظ زندگی مشترکی که با طرف تشکیل میده و به لحاظ نسل بعدی که قرار هست اونا به جامعه تقدیم کنن، جدای از این مسائل، خب در قانون منع خشونت هم ما ذکر شده به این مسئله. قانون منع خشونت میگه ازدواج زیر سن 22 موردی که ما در قانون منع خشونت علیه زنان در افغانستان داریم و خوشبختانه کم و بیش تطبیق میشه، به اونجا هم ذکر شده که ازدواج زیر سن جرم هست. یعنی یکی از 22 موردی هست که جرم داشته شده، جرمانگری شده، ضمانت اجرا از او هم وجود داره. طفلی که بنابر ازدواج زیر سن یا به اجبار یا به زیر سن به ازدواج داده بشه، خب جرم هست. بس اینجی هست که چرا با وجودی که ما قانون داریم، با وجودی که سن تعیین شده، با این مسئله که جرم پنداشته شده، هنوز هم این اتفاق میفته. متاسفانه قضایای زیاده که ما خودم حتی شاهد بودم و وکالت از اونها داشتم، همین در همین جامعه فعلی ما هنوز اتفاق میفته این قضایا. خب طفلی که میفهمیم آمادگی جسمی و روحی و روانی به یک زندگی مشترک نداره و او به ازدواج میدن، ممکنه که بعد از ازدواج حتی او دست به تخلف بزنه که ما در قانون تخلفات اطفال به اونجای جرمانگری شده و او طفل حتی ممکنه تخلف مرتکب بشه و بعدا به مرکز اصلاح و تربیت میفته. و شما فکر بکنیم که چقدر میتونه عواقب خطرناکی برای ازی داشته باشه. جدای از این مسائل، دفاتر زیاده، اینجوهای زیاده، مؤسسات ملی و بین المللی در رابطه با بیدهی برای خانواده ها کار کردن، منابع زیاد مصرف شده، هزینه های زیاد شده به خاطر بلند رفتن سطح آگاهی خانواده ها. اما متاسفانه هنوز هست این مسئله اتفاق میفته. شاید سوال ای باشه که چرا قضایا حالا بیشتر شده. من فکر میکنم از دید خودم این هست که مردم بلد شدن، شیوه راپوردهیر بلد شدن، شیوه ازیر یا خود از طفلی که به ازدواج داده میشه زیر سن حالا یا اجباری، خود از او بلد شده که چیگونه بیایه شاکی بشه و عرض بکنه و با مراجع عدلی و قضایی یا نهادهای زیرفته از جمله ریاست امور زنان که میسین مستقل حقوق بشر مراجعه بکنه. با این حال میبینیم که آمار بلند میره، یعنی مسیر بلد شدن فعلا که حداقل شکایت خود خود به یک مرجع برسانن. متاسفانه هنوز مشکلی داره و با این که خود من یکی از جزء کسایی هستم که در ادارات عدلی و قضایی کار میکنم به عنوان یک وکیل مدافع، قانون ما هم مشکل داره. قانون ما هم شما نگاه کنه وقتی قانون منع خشونت علیه زنان که ما محکمه اختصاصی داریم و سارنگالی اختصاصی منع خشونت علیه زنان داریم، وقتی قضایا ثبت میشه، دوسیه تکمیل میشه، محول محکمه میشه و قرار کسی که این جرم را انجام داده یا او طفل، حالا چی فرق میکنه چی دختر یا چی پسر را زیر سن به ازدواج داده، قضیه از اون رسمی میشه. متاسفانه قانون یک جای ذکر کرده که در صورتی که مجنا علیها، یعنی کسی که به او خشونت شده، اگر بیایه قضیه خور پس بگیره و اگر بیایه پس از دعوایی که کرده انصراف بده، دفتن دوستیه بسته میشه و کسی که این جرم مرتکب شده حتی اگر از حبس باشه رها میشه. ببینیم یک خلای قانونی وجود داره. خب از کجا معلوم که او مجنع علیها تحت فشار روحی نبوده، تحت تهدید نبوده یا به اجبار وادار نشده که مثلا به اصطلاح کنسل کنه و از دعوا خواهی انصراف بده؟ این یک خلای قانونی وجود داره. مسئله دیگه که هست، متاسفانه مشکلات خوب بلازه اجتماعی مشکلاتی داره، مشکلات اقتصادی هست. پدرها به لحاظ ناامنی فکر میکنن که خوب هست که دخترها خود زیر سن به ازدواج بدن، یا به لحاظ اقتصادی میبینیم حتی مسئله های ما شاهد بودیم که دخترها در بدل پول هنگفتی به نام پیشکش تبادله میشن، به نام از که یک مهریه هست یا پیشکش هست، در حالی که خود از این دختر اصلا آگاهی نداره و اصلا به جریان نیست که این پول به خاطر چی رد و بدل بشه بین خانواده ها. ازدواج های زیادی هست که مشکل داره. ازدواج بد دادن ما داریم، علیشونی یا مخیر ما در افغانستان داریم، در حالی که برای تک تک از اینا جرمنگری شده، در قوانین جداگانه ذکر شده، در قانون جزای برای از اینا جرم تعیین شده. اما پاسخ اینجا هست که چرا هنوز همه این مسئله اتفاق میفته؟
دیر مننه.
با اینکه منابع زیادی هم
از عزیزی سب دیر مننه. او تاسو لمر سر په دې پروگرام کې او سی بیرته هم تاسو تر ازم د ډاکټر سیب پکتیاوالی څخه به پوښتنه وکم. ډاکټر سیب زموږ میلمانی عزیزی سیب ویل چې د نجونو پر زده کړو باندې، د دوی پر روغتیا باندې، د دوی پر روان باندې اغیز پریوزي کله چې دوی په کوچني عمر باندې واده سي. او دوی هم درز حتی د قانون یادونه وکړه چې په قانون کې که څه هم یادونه سوی ده چې تر دغه عمر مخکې باید کوچنیان واده نسي، خو خلک دغه ته درناوی نه کوي او دا کار بیا هم کوي. چې د دې د اغیز په اړه هم عزیزی سیب یو څو خبرې وکړي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې د کوچني عمر د ودونو او پر کوچني باندې د اولاد پر زیږون باندې د مور د مړینې ترمنځ څومره تړاو دی؟ او د کوچني عمر د نجونو چې کله دوی اولاد زیږوي، آیا داسې موارد شته چې په ډیری وختونو کې د دوی اولادونه ځکه مړه کیږي چې د دوی عمر کم وي د دې میندو یې؟
بواخت سره همدغه ډول چې قاضي صاحب ویلي، واقعیت داسې یو ماشومي هغه هم بلاغت ته ضرورت لري چې حداقل کله چې یو نر او یا ښځه بلاغت ته رسېږي 13 کلن به وي. یعنې همدغه رقم چې خدای پاک ټول اعضا جوړ کړي، د جهاز تناسلي هم جهاز تولد و تناسل هم وخت لري تر څو چې انکشاف وکړي، نشونما وکړي، د انتومي له نظره د هډوکي نه نیولی بیا تر عضلات و تر مفاصل و تر ټول ارګانونه چې په دې کې دخل دي، بناءً هم د اناتومی نظره و هم دی فیزیولوژی نظره چه دی وظایف که چه داشته وقت قولشی تینه خپل وظیفه انجام که. یعنی کلا چی یو جلگه ماشومی اطلاس کنی جو پوری دای ماشوم ده که دا مخ کل اطلاس کالو وادی که گی پدی مانا چه پا ماشوم توب که وادی که گی دی تناسلی جهات دی اناتومی تناسلی جهات اناتومی و فیزیولوژی آماده دی تنه ده چه دای حمل وقتی او یا ولادت وکی او یا همده رول پیا و اجتماع که زوان وکی. نو کله چې د متاسوی د اسلام له نظره هم کله کولای شي یو جلکی واده وکړي چې هغه بالغ وي، بناء کله چې بلاغت ته رسېږي هغه د صحي له نظره، د جسمي له نظره او همدا ډول د فزیکي له نظره، د اجتماعي له نظره بعد بالغ وي. نو په هغه وخت کې دی کولای شي چې واده وکړي. بناء هر هغه ماشوم چې مخکې له وخته واده نه شوی دی، چون از عضلات چون ادوکه د خپل حوصله د مور بدن دې ته آماده نه چې ماشوم مو ساتي ماشوم در خپل ماده ورسی اکثرا پریماچور یا مخکلي وخت ولادتونه کیږي اکثرا سختونه منسرادي یا اکثرا تراوزی هم مثلا فولټر وخت ورسیږي یعنی ماشوم خپل زیږدو وخت ورسیږي هغه به د سیزارین یا د عملیات په واسطه کیږي او یا اکثرا د پرفوریشن یا د خپل رحم د چیرودو سبب کیږي چې ډیر زیات اختلاطات په توابت کشته او موږ دا خپل سترګو لیدلې د نو په دې اساس باندې هغه ماشومان چې جنکیان چنلا ماشومی هغه که به مخکې له اتلس کلنۍ نه واده کوي یا ازدواج کوي نو په مختلفو مشکلاتو سره نه دا تنها صحي ده بلکې د فزیکي د روحي له نظره کله چې هغه آماده نه یي دغه اجاب قبول ته بنا که په دوی په جبري وادېږي یا په زوره نکاح کېږي دا خپله یو روح هم د دې باندې تاثیر کوي په جسم باندې تاثیر کوي بالاخره هغه خپل روحیه له لاسه ورکوي نو نشي کولای په جامعه کې اته رقم چې نورې خویندې چې بالغې یا د اصل د قانوني د نکاح بوده کړي هغه ژوند وکړي دی نشي کولای دغسې ژوند وکړي چې دې ته هم روحي تکلیفونه پیدا کېږي هم جسمي تکلیفونه ورته پیدا کېږي هم هغه ماشومان چې بالاخره پیدا کېږي هغه هم یو بالغې ته ضرورت لري هغه هم تربیې ته ضرورت لري هغه هم مثلا د شپې د خوبي ته ضرورت لري بنا دغه مور چې ماشوم ده نشي کولای چې بل ماشوم وروزي د دې لپاره اکثرا د فندقه صرف افغانستان کې نه ده بلکې په ټول جهان کې تقریبا احصایه داسې ښیي چې کال کې 2 میلیونه په ټول جهان کې مخکې له وخته ماشومان یعنې مخکې د 3 کلنۍ نه واده کېږي بنا دغه ستونزې لپاره ډېر زیات کار پکار ده ډېر زیات باید ایجوکیشن وشي او حیوان کې سیلت ایجوکیشن وشي تعلیمات صحي ورکړل شي فامیلونو ته کورونو ته حتی د جماعتو علما او د طریق نه د مسیران د کورونو یا د مسؤولین د فامیلونو له طریقه چې دوی باید آګاه شي همدغسې یو باوجود دی نه چې یو جلکۍ دغه شان ته ضرورت لري او نارینه یې هم ته ضرورت لري ولکه یو ور کې مخکې له دې نه چې دی بلاغت 3 کلنۍ پوره کړي یا په ځان باندې حاکم اوسي هغه کله چې تشکیل د خانه یو فامیل کوي یو کورنۍ جوړوي د هغې کورنۍ مسؤلیت د هغې په غاړه لویږي د هغې مثلا جلکۍ نیسې د هغې کډه کېږي یو فامیل تشکیلوي یو اجتماع جوړوي ورځ په ورځ د اولاده شښتن کېږي بنان دغه احساس د مسؤلیت د هغې ساتنه د هغې مثلا تغذیې د هغې امنیت بالاخره اقتصادي وضع اجتماعي وضع دا ټول پر خپل نارینه باندې هم تاثیر کوي چې اکثرا په روحي امراضو او یا اکثرا چون اقتصادي وضع یې نشي کولای چې دغه انسوم مالسته راوړي د تاوتریخوالی د خشونت سبب کېږي اکثرا د کورونو ارتباطات سره قطع کېږي چې دا همدا شیان ډېر زیات تیر شوي دي اوس هم باوجود د دې چې تعداد کم شوی لږ څه خلک آګاه شوي دي خو بان هم څه رقم چې لازم ده دې ته توجه نه ده شوی باید دې ته زیات کار وشي تر څو چې ماشومان د جبري ودونو نه او یا داسې مثلا په مرکو کې یا په فیصلو کې جنکۍ په بد ورکول کېږي وړکی ماشوم یو سپینګیری سړی ته ورکول کېږي یا په بله ښځه یې ورکوي دغه شیان نه جلوګري وشي تر څو چې موږ د دې لپاره چې که موږ فکر وکړو چې د مور او ماشوم مړینه په افغانستان کې کچه جګه ده یوازنی علت یې دغه د واړه جنکیو ودول مخکې له وخته دي بنا اند د دې لپاره چې موږ وکړای شو چې د دې مخامخ هم نیولی باید دې ته توجه وشي او د بل د خونه د قانون باید تطبیق شي لکه څنګه چې مخکې قاضي صاحب هم ویل چې ډېر قوانین شته که کله یو ماشوم په جبر ودیږي یا په زور یا فامیل مثلا راځيږي دې ته چې په بده کې ورکي باید د قانون تطبیق له نظره یو مامور وژغورول شي د دې حالت نه او دې ته زمینه برابر شي چې د خپل اصلي قانوني سند ورسیږي او د یو کړای شي چې یو ښه فامیل ولري او په آینده کې هم خوشحاله کورنۍ ولري او هم د آینده اولادونه چې روزي جامعې ته چې تقدیموي هغه هم په نورمال حالت او د بل خونه جامعه په خپل ستونزه منځته جامعه کې ستونزه منځته راوړي چې کله هغه ماشومان چې ښه وده نه یې کړي د مور په ماشوم کې مخکې له وخته ولادت یې کړي او یا درسته غذي شوی نه وي بنا هغه ماشوم به حتما درست نشونمو نه کوي او د جامعې دوش به یې بار دوش به یې او که یو ماشوم ښه وده کوي ښه تغذي کېږي ښه تربیه کېږي کیږي هغه کولای شي جامعه کې د ذهني له نظره، د فکري له نظره، د تعلیم له نظره، د صحت له نظره او بل اخره د اقتصاد له نظره به وکړي چې خپل جامعه کې خپل رول ولوبوي. ولې آینده د افغانستان مربوط ده هغه ماشومان چې د میندې پیدا کیږي یا د اجتماع تشکیلوي، بنا د دې لپاره چې موږ خو جامعه ولرو، سالمه جامعه ولرو، باید میندې په خپل وخت سره د ورونو سره د مثلا نارینه سره په قانوني سیستم کې چې راځي کې باید وي او ماده دې ته یې چې ازدواج وکړي.
بله ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. عظیمی صاحب بیرته به تاسو ته راسم. ډاکټر صاحب یادونه وکړه چې دا سینجونې چې په کوچني عمر باندې ودیږي دوی د بیلابیلو روغتیایي ستونزو سره په هغه مهال کې چې دوی کوچنیان پیدا کوي زیږوي ورسره مخامخ کیږي. ډیری موارد کې داسې هم وي چې خلک وایي چې په فلاني مواردو کې ښځې له ستونزو سره نه وي مخامخ سوي، اولاد یې نه دی مړ سوی، دا نه ده مړ سوی پر د کوچني پر زیږون باندې. اما وروسته لکه ډاکټر صاحب چې یادونه وکړه په ژوند کې دوی له بیلابیلو روغتیایي ستونزو سره مخامخ کیږي، د دې ښځو روغتیایي حالت دومره خرابېږي چې په ورستوي کلونو کې د خپل عمر دوی له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ کیږي، که څه هم په هماغه مهال کې نه ورسره مخامخ کیږي. دلته زه د پلان انټرنیشنل کاناډا یو راپور ته ګورم. عظیمی صاحب دوی وایي چې تر 15 کلنی کم عمر نجونې چې ودیږي په دوی کې 50% زیات احتمال شته چې فزیکي یا جنسي تاوتریخوالي سره مخامخ سي، او دوی کې ډیرو ناویانو چې په کوچني عمر باندې واده سوي دي دوی وایي چې لومړی ځل چې دوی سره جنسي عمل ترسره سوی دی هغه ورسره په زوره سوی دی، چې دا یعنی یو جنسی تاو تریخوالی یا جنسی تیرای هم بلل کېدلای سي، ځکه چې کوچنی چې د نکاح په هغه عمل باندې نه پوهیږي چې نکاح څه معنی لري، دوی قبولی نسي کولای یو دبل او د نکاح عمل نسي ترسره کولای هغه سي لکه څنګه چې باید وسي، حتما به دغه سي یو وضعیت رامنځته کیږي. تاسو په دې اړه باندې څه ویل غواړئ چې نجونې له څه ډول تاوتریخوالي سره په کور کې مخامخ کیدلای سي؟ آیا دا موارد په افغانستان کې هم تر سترګو کیږي چې د نجونو سره جنسي او فزیکي تاوتریخوالي سوي وي، ځکه چې د دوی عمرونه کم وي او دوی نه پوهیږي چې څنګه خپل ژوند پر مخ یوسي؟
بسیار خوب، مننه. تشکر از شما و تشکر از دکتر صاحب، چقدر خوب توضیح دادن مثالی که بلاد طبی بعد از ازدواج زیر سن اتفاق میفته. تشکر از شما که بابت او تحقیق اشاره کردیم. ببینیم مسائلی که شما و دکتر صاحب ذکر کردیم به لحاظ طبی بود، من به لحاظ قانونی مثلا بحث میکنم. ببینیم جامعه ما فکر میکنه که اگر دختر زیر سن به ازدواج بدن این عنوان یک فخر هست برای از اینا، یا فکر میکنن عرف ناپسنده که ما داریم میگن اگر دختر یا پسر اگر خود از اینا تصمیم به ازدواج بگیرن و خواسته باشن ازدواج کنن این یک ننگ هست، این باعث ابروریزی هست. متاسفانه این رقم فکر میکنن که در حالی که این فکر درست نیست. ببینیم ما و شما، یعنی منظور افغانستان هست، ما در یک جامعه اسلامی زندگی میکنیم و وقتی ما دم از ایمان و اسلام میزنیم خوب هست که واقعا پیرو دین اسلام باشیم. ما یک حدیثی داریم که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم میفرمایند زن بیوه به نکاح داده نمیشه مگر اینکه خود از این تصمیم بگیره، و دختر جوان و دختر مجرد به ازدواج داده نمیشه و به نکاح داده نمیشه مگر اینکه از او پرسیده بشه و او راضی باشه. ببینیم در صورتی که این مسئله خلاف این حدیث اتفاق بفته، خب طبیعی هست که به لحاظ قانونی و ازدواج مشکل داره. دختری که قبل از سن قانونی به نکاح داده میشه، طبق ماده 27 قانون منع خشونت یک جرم هست و طبق ماده 72 قانون مدنی افغانستان هم این خلاف قانون هست. حالا میگم بس این اینجی هست که وقتی یک ازدواج زیر سن صورت میگیره عواقبی که به لحاظ اجتماعی و به لحاظ قانونی داره چی هست؟ ما و شما شاهد بودیم که باعث خودسوزی، خودکشی، فرار از منزل، باعث ولادت‌های قبل از وقت، ولادت‌های غیر نرمال، ولادت‌های مثلا سقط جنین رو ما شاهد بودیم. و جدای از مسائل، او طفلی که زیر سن به ازدواج داده میشه ممکنه دست به جرم‌هایی بزنه که بدتر از این مسئله باشه که خانواده‌ها فکر میکنن اگر دختر خور به رضایت از او به ازدواج میدادن آبروریزی بود. اما بعدا ما مسائل شاید بودیم، عملا مستند من خودم قضایای پیش بردم که بعدا اتفاقای افتاده که دور از تصور بوده. بر علاوه از این باعث کینه ها، عقده ها، دختری که خود از این ازدواج آگاه نباشه و آمادگی جسمی و جنسی و روحی به ازدواج نداشته باشه، او با تن مجبور بشه تن به ازدواج بده، خب طبیعی هست که بعدن مسائل برای اتفاق میفته که حتی خانواده ها نمیتونن رو جمع بکنن. اگر مسئله هم اتفاق نفته و یک دختر مجبور باشه که سالها سکوت کنه بنابر ننگ و عرف و آره که از طرف جامعه به سر تحمیل میشه، ببینیم عقده ای که او دختر سالها تحمل میکنه یقیناً که 100% رو نسل بعدی از او تاثیر داره، تاثیر مستقیم رو نسل بعدی از او داره و تاثیر غیر مستقیم رو برخورد از او با اطرافیا از او، تاثیر مستقیم رو ارتباطات از او با خانواده از او، رو مسائل نشست و برخاست با خانواده خود دختر و مسائلی هست که عواقب خیلی ناگوار و خطرناکتری داره بیشتر از چیزی که ما شما اینجا بحث کنه. بنابراین به نظر من خوب هست که وقتی ما خود خود مسلمان فکر میکنه و به عنوان یک بشر جدای از مسئله اسلام، به عنوان یک بشر، به عنوان یک انسان، چقدر خوب هست که ما اجازه بدیم دخترها و بچه ها آماده بشن به لحاظ روحی، به لحاظ جسمی و به لحاظ حتی جنسی آماده بشن که یک زندگی مستقل حمل بکنن، آماده بشن که بپذیرن، آماده بشن که یک نسل سالم به جامعه تحویل بدن. متاسفانه در افغانستان، در هرات من بحث میکنم، مخصوصا در اطراف بارهای مسئله اتفاق افتاده. ما خودم یک قضیه عینی نیستم، ما پیش بر شما قصه کنم، در یک مکتب رفته بودیم بابت مسائل بهداشت قاعدگی صحبت میکردیم، توضیحات میدادم. باور شما میشه که صنف 5 بود اون صنف، من نام نمیبرم کدام مکتب و کدام منطقه، اما به ختم از اون بحثی که من داشتم یا آگهیدهی که من به اون صنف 5 داشتم بنابر هماهنگی که از طرف ریاست و معارف البته شده بود، به ختم صنف وقتی جلسه ختم شد من صنف بیرون شدم، دیدم یک دختر، فکر کنیم دختر صنف 5 که میتونه 11 الی 12 ساله باشه، مزدی که من از سنف بیرون شدم آمد پشت سرم صدا کرد که استاد یک مسئله مایم تنها با شما صحبت کنم. گفتم جانم بگو، من در خدمتم. گوشه گرفتم از سالون، دیدم عشق امید بی خود از چشم از دختر میرزه. گفتم چرا، اتفاقی افتاده؟ از این بحثایی که من کردم کدام مشکلی داشتی قبلا بگو برد. اگر میتونم حل کنم، اگر رضایت نداری و نمایی خودم شریک کنی فقط آرام باش، راحت باش. دیدم این دختر همیت بدون وقفه داشت گریه میت. خب کوتاهی سخن داریم، گفت که من بدون از این که راضی باشم خانواده من بر به ازدواج دادن. حتی من هنوز یعنی صحبتی که شما دارین در رابطه به پریود گپ میزنیم که آمادگی داشته باشم، اما من پریود هنوز نشدم، خانواده من بر به ازدواج دادن. به نظر شما استاد ما مشکل پیدا نمیشه برای من؟ باور میکنیم ایت جمع مانده بودم که من به جواب وزی طفل چی بگم، یعنی طفل هست، سن 11 تا 12 نظر به قانون طفل گفته میشه. من این مسئله به خاطر مطرح کردم که ما هنوز به بین شهر این قضایا داریم، چی برسه به ای که اطراف و اکناف. متاسفانه دلایل متعددی داره، تاثیر جنگ ها بوده، اما خب فعلا نمیتونیم این دلیل اصلی فکر کنیم، به خاطر از اینکه ما فعلا قانون داریم، جامعه ای داریم که در حال پیشرفت هست، منابع داریم، میتونیم از منابع استفاده کنیم. نمیفهمم که چگونه باید کار کرد تا توانست این مشکل را بگونه باید و شاید از او حل کرد.
دیر مننه عزیمی صاحب استاس دا وقت څخه اوریدونکو د خپل دواړو میلمنو څخه ډاکټر صاحب نزدانه پکتیاوالی او جمیله عزیمی چې مدافع وکیل ده له دوی دواړو څخه ډیر زیات مننه چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ او د کوچنی عمر د ودونو پر موضوع باندې لمر سره خبرې وکړې. د خبرونی وخت پای تر رسیدلې دی. بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.